فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت پروګرام کې د هیلو وړانګې او تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې ډرامه خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په تورخم کې له پاکستانه استل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې ویلي دا خوندي ځایونه چې څلورویشت ساعته به پرانیستي وي له پاکستانه استل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسېدو تر وخته رواني، ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د دې ماشومانو او د خوندي ځایونو شمیر نه دی ښودلی. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوه او ویل کیږي په دې ترڅ کې یو شمیر افغان ماشومان هم له خپلو کورنیو جلا او له سرپرست پرته افغانستان ته ایستل شوي دي. په څه باندې څلور لکه افغانانو کې چې تر اوسه له پاکستانه ایستل شوي د راپورونو له مخې شاوخوا شپېته سلنه یې ماشومان دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امو سین د نفتو د ساحې په اتو نویو څاګانو کې د تیلو د استخراج چارې پرانیستې. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خپرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي دي چې د دې پروژې په پیل کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کوي چې د راپورونو له مخې د تړونونو د لاسلیک کولو د څرنګوالي په برخه کې دقیق معلومات نشته او ویل کېږي د افغانستان کانونه هم په غیر مسلکي ډول استخراجېږي. تمه ده چې د امریکا سنا به د ولسمشر جو بایدن لخوا د اسرایلو او اوکراین لپاره د پوځي مرستې د نوې بستې د طرحې په اړه راتلونکې اونۍ بحث وکړي. د سنا د اکثریت مشر چک شومر پرون پر خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل دا موضوع به راتلونکې اونۍ په سنا کې یاده کړي او هیله من دی چې دواړه ګوندونه به یې ملاتړ وکړي. ولسمشر جو بایدن تیره میاشت له کانګرس څخه د 115 میلیارد ډالر پوځي مرستې غوښتنه وکړه چې د اوکراین لپاره د څه باندې 6 میلیارده او د اسرایلو لپاره د 14.3 میلیارد ډالره مرستې طرحه هم پکې وه، خو دا غوښتنه په کانګرس کې تر اوسه بلاک شوې ده. سناتور شومر وویل چې د دې لایحې تصویب حتی که د سرحدي امنیتي تدابیرو د تمویل په برخه کې چې جمهوري پالو وکیلانو یې غوښتنه کړې وه کوم توافق هم ونه شي یوه اړتیا ده. او د لاتویا د بهرنیو چارو وزیر کریشیانیس کارنش پرون د ناټو د عمومي منشي د مقام لپاره لیوالتیا وښوده او ویل دا ټلوله داسې یو مشر ته اړتیا لري چې د اجماع د جوړولو توان ولري، لویو دفاعي لګښتونو ته ژمن وي او له روسیې سره د مقابلې لپاره یو واضح نظر ولري. کارنش په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې خبریالانو ته وویل ناټو داسې یو مشر ته اړتیا لري چې له غړو هیوادونو سره د جلا او ګډ کار وړتیا ولري او وکولی شي ټول یوه تګلوري ته سم کړي. دا احتمال شته چې ناټو د 2024 کال په جولای میاشت کې په واشنگټن کې په خپل راتلونکي سرمشریزه کې د ناټو لپاره یو نوی عمومي منشي ونوموي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. په پاتې خبرونه کې ستاسو پام لومړی د ازادۍ راډیو د ډرامې د هیلو وړانګې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم او ورپسې به د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام چې د ځوانانو لپاره ځانګړی دی تاندې څانګې واورئ.
د
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او قدرمانو اوریدونکو سلامونه می ومنه. وای وطن مورده، او له مور وطن سره مینا په انسانانو کې طبیعي او مانوي بنسټ لري. له وطن سره مینا په طبیعي ډول په انسانانو کې د وطن یا هیواد د ودانولو انګیزه را پیدا کوي، او د وطن آبادی پر خپل ځان د وطن حق بولی. د وطن پر وړاندې هر فرد خپل مسؤلیتونه لري چې باید په عمل کې یې ثابت کړي، ځکه چې د وطنونو ودانول په شعارونو او تشو خبرو نه کیږي، بلکې عملی کار او زیار ته اړتیا لري. که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره یو کړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. دا هم تاسو او د نن ورځې ډراما.
نه پوهېږم چې د مولوي صاحب څه شو. له سهار رئیس ورته زنګونه وهم، موبایل یې کار نه کوي. نه د ده درک شته او نه د زوی صاحب الدین. خو چې مولوی صاحب چیرته وي، څه مشکل سره خو به مخامخ شوی نه وي. د دروازې غږ شو، کیدای شي مولوی صاحب واسي وي. او را به شي
ملک صاحب، اجازه ده؟
صاحب الدین ته یې راځه راځه چې همدا اوس مې یادولې.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی.
او وبخه ملک صاحب چې لګنا وخت راغلم.
خدای دې وبخه. ته دا وایې چې مولوی صاحب چیرته دی؟ مړی ژوندی رانه ورک دی.
ما ته هم څه نه دي ویلي، سهار وختي له کوره وتلی دی او دغه خاتم تاسو ته پرېښی. نه پوهېږم چې څه یې پکې لیکلی دي.
دا څه وایې؟ په دې زمانه کې راته خط لیکلی دی، ولې زنګ نه وهلو؟ ته راکه دا خط راکه.
دا دی ملک صاحب، واخله.
چې زه یې وګورم. ښه څه لیکلی دي؟ ښه، له سلام وروسته یې لیکلی. ملک صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې ستا له مشورې پرته مې تصمیم ونیو. لکه څنګه چې خبر یې، ډېره موده کېږي چې یوې ښې وظیفې پسې ګرځدم. بالاخره یوه مناسبه او زما د خوښې وظیفه مې پیدا کړه. ماشي هم بد نه دی، گزاره پې کېږي. نو د ما تصمیم دا دی چې زه خو لاړم، تر دې وروسته غواړم چې خپله ټوله کورنۍ له ځانه سره بوزم. دا چې ستا له مشورې پرته مې دا تصمیم ونیو، زه ډېره بخښنه غواړم. د لیدو په هیله مولوی واسې. والا نو څه ووایم، هم پرې خوشحاله شوم چې د خپلې خوښې وظیفه یې پیدا کړه، او هم پرې خفه شوم چې زه یوازې پرېښودم. وای
ملک صاحب، پلار مې په تېرو څو ورځو کې ډېر خفه و او له هیچ چا سره یې خبرې نه کولې.
کله یو وطن خوږ وي، هر سړی پسې خفه کېږي. ښه خیر دی، په څه کې مو چې خیر وي. زما له خوا مولوی صاحب ته ووایه چې زما د کورنۍ دروازې به تل ستا او ستا د کورنۍ پر مخ خلاصې وي.
خدای مو ژوندی لره ملک صاحب، تاسو تل موږ سره مرسته کړې ده. ستاسو دا خبره په ټول عمر کې هیر نه کو.
نه نه، داسې مه وایه. مولوی صاحب مې داسې دی لکه سکا ورور، او ته مې داسې لکه وراره. دا ستاسو خپل کور دی.
کور ودان ملک صاحب، ما ته داسې لکه خپل سکه تره. ښه نو ملک صاحب، موږ هم همدې شپو ورځو کې له خیره کډه وړو. بخشش کوئ نو.
خدای مو وبخه، زه له تاسو نه خوشحاله یم. هر ځای کې چې استئ، آباد او ودان اوسئ. ورځئ، خپل ژوند مو جوړ کړئ.
یا الله، ښه نو ملک صاحب، زه ستاسو په اجازه ځم چې لږ کار لرم.
لوی خدای مو سپارم، په مخه مو رڼا.
ښه نو دلاور خانه، د کوی د کیندلو کارونه هم له خیره سره لږ پاتې دي. زکه ده چې د کوی کارونه لک پاتې دي، نور کارونه به له خیره سره شروع کو. دا د هوا په سړېدو ده، ورځې م لنډې شوې، باید کارونه لږ شانتیز کو.
ملک صاحب حضرت خانه، تر دې وروسته باید د سنکارۍ او خښتو غم هم وکړو. سنکاري او خشکاري باید قرار قرار پیل کو.
هو حاجی صاحب شیرین کوي، سنکاري باید شروع کو، که هوا سړه شي بیا کار مو سختیږي.
بالکل رښتیا وایي، وایي کور ته کورګی مو وایه، ډیر ډیر کارونه راته مخکې پراته دي. بله مهمه خبره دا ده چې باید د ټولو کارونو نظارت په سم ډول وشي، او دا کار باید موږ مشران وکړو.
خوای ملک صاحب،
خوشاله کاته دې خدای خیر ورکي. پرونی راته ویل چې چنارګل ستاسو، هر مسؤلیت چې ورکوي ورکوي، زما له خوا ورته اجازه ده.
کورې ودان، خوشاله که نامې خدای ډیر سخی او صادق انسان دی. او چې چنارګل را سره وي لا به خوند وکړي، هغه د کار او زیار سړی دی، هم به ورسره د کارګرو ساعت تیر وي.
هسې خو عاشق غلام شته، خو زه وایم چې هغه به خپل کار ته پرېږدو چې خپله مزدوري وکړي. غریب سړی دی، او بله دا چې د ټول کلي خدمتګار دی.
شکر دی کلی مو له ځوانانو ډک دی، د کاریګرو غم را سره نشته. امید دی، خیالي ګل دی، سنگین دی، ټول ځوانان را سره ملګری دي.
خو ملک صاحب، یوازې په کاریګرو یا حشرګرو سره نه کیږي، موږ تاسو باید تکړه تکړه استادان هم را پیدا کړو چې سنکاري وکړي، خښتي ولګي، سیمنټ او پلستر وکړي.
بالکل همداسې ده جی صاحب، استادان باید پیدا کړو. څو کسه خو زموږ په کلي کې ماته معلوم دي، نور به هم را پیدا شي. لخیر
توکل په خدای، د خیر کار دی، خدای پاک پکې برکت اچوي، د سترګو په رب کې به جوړ شي. لخیر سره
هو هر څه به وشي. زموږ ساسو کلیوال ماشاءالله تکړه او په اتفاق دي.
خو زه په خپلو کلیوالو پوره پوره باور لرم، دا فرهنګي مرکز به لخیر سره جوړ شي، فعال به شي، خلکو او ځوانانو ته به ډیر خیر ورسیږي.
همداسې ده، کوښښ به کوو چې د دې مرکز خیر او برکت د شاوخوا کلیو خلکو ته ورسیږي.
زموږ هدف یوازې زموږ کلیوال نه دي، د شاوخوا کلیو خلکو ته هم باید د دې مرکز خیر ورسیږي. ټول دې ورته راشي، موږ ورته هرکلی وایو.
زه خو وایم چې دا ډول د خیر ښېګڼې کارونه باید ډیر شي. ما د ډیرو سیمو خلک لیدلي چې د ولس په مټ او د ولس په پیسو خپلو سیمو کې مکتبونه جوړوي، پلونه جوړوي، لارې او سړکونه جوړوي. دا دود باید خلکو کې عام شي. څو پورې به د موسسو او د نورو پته موس.
بالکل، څو چې په خپله خپله سیمه ودانه نه کړو، نورې راته نه ودانوي. خپله لاسه ګله لاسه، بس نو خپل ملاوې ورته ټینګې وتړی.
بس بس همت خانه، ما ته ډکه پیاله چای مزه نه راکوي، زه تل نیمه پیاله چای څکم. او
بے شک دی والا دشتہ منو خلقو پیکی کے
والا کا ہے ماتا مصیبت والی تاتا زکم اسفال گرہ کارم او سم شکر دشتہ مانیم تاکم ڈاکٹر لی دل جی غریبی
دا چوئے نسری نترو رے اس تاتم زان ڈاکٹر رکھ کاری
یارا خبر اختیار چھ مصیبت ہے دس خبر اخو ایس کلا نکی چھ بنی آدم پر خوش حال چی والی سلکشی ڈاکٹر نہیں ما ڈاکٹران لکھ جی چلور سرگی لاری کے چھ
و نسرین تروری دا سمدا چتڑی را تجربہ کار خزے وزان تا ڈاکٹر مو ائی چ شرم دے او بلا دا چی چوک بدی بندی کی زکہ چت تل پخپل سر د خزو ناروغانو تداوی کے زان تا بلوی غمو گوری
وہ خلاص ہے مت خانہ مانہ دز ماستی خبر ہے رکھڑا
اوکا اوکا اصلی خبر ہے دی اوکا
اصلی خبر ہے د تبلیغ دا کله شروع کیا ہے خیر سرا گورا والا کا خ تبلیغ رات او کا چ نسن دیر با تجربہ او خیر قبل دا پوش بھی
خ خ سمدا تبلیغ در تکوم خپل شیرنی در ناخلم ام دا خ وقت دے چ ڈاکٹر فرزانم نشتا ہر چوک چ دل تراتل زبور تستا صفات نہ کو
خ چ ما تا ڈاکٹر نہ وے نو دا فرزانہ گا کتا ولے ڈاکٹر وے ہا
خ نو چور تو وے
نرسکا ورتا وے نرسکا هغه خو چې ډاکټره نه ده او نه زما په اندازې تجربه لري ښه شه ده
دومره کینه ورسره مه ساته فرزانه ډېره هوښیاره او قابله نرسه ده که هغه لایقه نه وای ولې به یې له ځان سره خارج ته بیوله واچوه جواب
هغه په دوه ټکو انګلیسي پوهېږي ځکه یې خارج ته بوتله د دې لپاره خو یې نه ده بیولې چې ډاکټره فرزانه د نړۍ تر ټولو هوښیاره او قابله ډاکټره ده
بس نو څه بوده پس به له خیره سره زما له ښځې م تکړه نرسه جوړه شي عینې لکه فرزانه
وایم خدای دې ورته نه همت ورکړي پلوشه له فرزانې نه ډېره تکړه ده خو ته یې په قدر نه پوهېږې پوه شوې
ولې په قدر نه پوهېږم وترورې هغه په ما ډېره ګرانه او قدرمنه ده
ښه سمه ده لکه ماته چې هېڅ معلوم نه یا
ښه نو نسرینې ترورې زنه کار لرم خا ته بیغم اوسا خو ډیر تبلیغ درته کوم پوه شوې
سمه ده تر ته خو تبلیغ وکه سبخې پیسې درکم
نو زما د پیسو اول قسط راکه چې جیبونه مې تش تور دي موږکان پکې سم ملاکونه وهي راوهي
څه څه دې ویل اول قسط پیسې غواړي خوار شې ته خو یو ځل کار پیل کړه بیا پیسې وغواړه
نه نه ترورې چې پیسې رانه کې یوه کلمه درته نه وایم او اول به مې پیسې راکه او که نه یې راکه نو ستا لاره جدا او زما جدا بس خلاص
فرزانه ماشومان چیرته دی او څه کوي
ماشومان هغې بلې کوټه کې لوبې کوي غږ ورته وکم
نه نه همالته ښه دي مطلب چې جوړه او مصروفه یې که زه او ته زیږندون ته لاړ شو نو دا ماشومان به څوک ساتي
زه او ته به د بازار په بانه شفاخانې ته لاړ شو شیرزمان ته به ووایو چې یو کس را پیدا کړي چې ماشومان وساتي
رښتیا وایې همداسې به وکړو خو چې شیرزمان په دې هکله څه وایي
نو شیرزمان به څه ووایي هغه پوهیږي چې شفاخانې ته د ماشومانو بیول سم کار نه دی
هو داسې خو ده ماشومان باید همدلته پاتې شي
همداسې ده زه به له شیرزمان سره خبرې وکړم ډاډه یم چې هغه به زما ستا نظر ومني
سمه ده نو ته ورته یو زنګ ووهه چې څه وایي
ته صبر چې زه یې دا شمېره را پیدا کړم دغه ده را پیدا شوه اوس به ورته زنګ ووهم
فرزانې خورې سلامونه څنګه استئ خیرت خو به وي ماشومان څنګه دي
علیکم سلام ماشومان ښه دي بلې کوټه کې لوبې کوي موږ هم ځانونه تیار کړي چې زیږندون ته لاړ شو
ښه ښه سمه ده اوس پوه شوم نو زه څه خدمت کولی شم
زموږ تصمیم داسې دی چې موږ د بازار په بانه وځو ماشومان همدلته په اتاق کې پرېږدو خو چې یو کس وي چې ماشومان وساتي داسې څوک به را پیدا شي
نو بیا به داسې وکړو چې زه به له ځان سره یو امبولانس او یوه میرمن راولم میرمن به ماشومان وساتي او تاسو به امبولانس کې روغتون ته لاړ شئ
که داسې وشي غوړي لا غوړ مننه شیرزمانه موږ درته په تمه یو په خیر راشي
سمه ده د دې داسې حرکت کوو
د خدای په امان
ښه نو راځه چې د وسایل راټول کړو
جمیلې خورې ته دې ځای کې غلې کښېنه هر څه زه تیاروم که چېرته حوصله لرې نو مخه ولاسته دې لږې اوبه واچوه چې تازه شي نور کارونه زه کوم
سمه ده ام به ځان تیار کړو او ام به نور وسایل او یو اندازه پیسې به م له ځانه سره واخلو
ښه خبره ده همداسې به وکړو
شیرزمان ته دې خدای خیر ورکړي موږ سره ډېر په تکلیف شو عمرې ډېر شه
آمین
ښه نو زه به ځان تیار کړم
سمه ده درځه ځان تیار کړه زه به ترې هغې دا جامې او نور وسایل برابر کړم اول به دغه لوی بایک را پیدا کړم څه شو لکه چې الماری کې مې خی دی ته صبر چې د الماری را خلاصه کړم دا د ایرا پیدا شو دا دې هر څه برابر دي
فرزانې زه تیار شوم
خدا چې تیار شوې ته صبر چې زه دروازې ته لاړه شم لکه چې شیرزمان دی
سلام علیکم
وعلیکم سلام شیرزمان ستړی مشي په خیر راغلی
خیر اوسې فرزانې خورې دا میرمن به ماشومان وساتي ته ورته د ماشومانو کوټه ورښکاره کړه
سمه ده خورې راشه چې تا بوزم راځه
شیرزمان ستړی مشي په خیر راغلی
ژوندی اوسې خورې ښه نو که تاسې تیار استئ درځئ چې حرکت وکړو له خیر سره امبولانس مې راوستی دی
سمه ده موږ تیار یو دا دې د ماشومانو له ساتنې مم زړه بېغمه شو اوس نو درځئ چې حرکت وکړو
سمه ده فرزانې خورې ته لاس ونیسه
امیده راځه چې نن د فلم اخیستو مسابقه وکړو چې ته ښه فلم اخیستی شې او که زه قضاوت به نورو ته پرېږدو
نه نه یاره تا ته دوه لاسي تسلیم یم زه چېرته او ته چېرته زه په کاسې او فلم مرداري چندانې نه پوهېږم
ملک صاحب حضرت خانه ته راشه کنه پیل کې به ته یو څو خبرې وکړې او بیا به د بسم الله په ویلو سره واټر پمپ چالان کړو
نه نه ما څه کوئ دا د حاجي صاحب شیرین خوشته کنه
نه نه ملک صاحب زه څه کارم ته د دې کلي ملک او مشر یې ته په خپلو لاسونو پرانیسته وکړه
حاجي صاحب ښه خبره کوي ملک صاحب
چې تاسو وایې دا دی زه به یو څو خبرې وکړم بسم الله الرحمن الرحیم د خوشحال خیلو قدرمن ولسه سلامونه مې ومنئ
وعلیکم السلام
نن زمونږ د کلیوالو او زمونږ د نورو دوستانو د کوششونو نتیجه په خپل سترګو وینئ. دا د مونږ د یو ښه کوی او واټر پمپ خاوندان شولو. د ټولو دوستانو له زحمتونو او خواریو نه یو جهان مننه کوو. همدا ډول له هغې ادارې نه مننه کوو چې مونږ ته یې ژوره څا وویسته او واټر پمپ یې راته نصب کړ او د کوهي د ویستلو اجازه او امر یې راته واخیسته او په معیارونو برابره څای راته وویستله. پای کې د خوشحال خیلو د کلي په استازیتوب له ټولو هغه دوستانو نه مننه کوم چې په دې برخه کې کوششونه کړي دي. جنتونه مو نصیب شه.
آمین.
له ټولو کلیوالو مې هیله او امید دا ده چې د څا په ساتنه او د اوبو په مصرف کې احتیاط وکړي. مونږ باید د اوبو د اسراف مخه ونیسو. هغه مشران وایي کړه که د سیند په غاړه دیم کور وي نو اسراف مه کوئ.
ملک صاحب سیوه چې ووهه چې د اوبو خوند وګورو.
دا دی په سترګو ولې نه.
لږ صبر وکئ چې زه فلم واخلم. اوس نو بسم الله کا ملک صاحب.
سمه ده خیالي ګله. دا دی بسم الله. یا الله ته پکې خیر و برکت واچ.
موبایل
بدی ابو وڑے وہی گورا را پیدا بشی گمان نہ کوم چرو بھائی دار دل تپروتے ہاں درواخلا
کومه دا تراکه او دا خو سم په خلټو ککړ شوی دی.
ته یې راکه چې پاکی کم. اوبه پکې نه نوتی دي. شکر دی چې نه دی خراب جوړ دی.
زه شکر دی چې جوړ دی. د حلالو پیسو مال دی. کله دومره زر خرابیږي
لګي احتیاط ښه شی دی. وګوره ټول کلیوال دی خپه کړه.
زه خیر دی پتلولو اوبو پسې بیل مراخلی د خیالي ګل د کور ودان وي چې تل زحمت باسي.
ملالی تاسو خو نام خدا د خیاطۍ په ډیرو کارونو پوهیږئ. زه به یې په ځینو سختو کارونو کې درسره مرسته کوم چې ښه مزده شي لکه د څنډو اړول او د بخیو وهل.
سمه ده.
هو ملالی او ګلالۍ نام خدا ډیرې تکړه دي. لږ کار غواړي. وایي د لمبې خټې لږې اوبه دارو دي. ځینې کارونه دي چې بېله استاد زده کېږي نه. زما مور هم ډیره ښه خیاطه وه. ما سره یې ډیره خواري کړې ده.
وایي بی زحمت راحت نشته زما وروره. که راحت غواړي زحمت در لره بویه.
خواري او زحمت خو مونږ هم باسو چې خی او تکړه خیاطانې رانه جوړې شي.
شمور دې مله مونږ سره مرسته وکړي لږ وخت کې زده کولای شو.
هو تاسو دواړه ماشاءالله تکړه یاستئ. لږه خواري په کار ده چې لاس مو پکې راوشي. قیچي زده کئ. اسې خو دواړه نیمچه استادانې یاستئ.
جان زما رحان جان ولې ژاړې لکه چې مور یې کال لري. موری ریحان ولې ژاړي مریض خو به نه وي.
لورې ماشومان ژاړي دومره ورته اندېښنه مه کوه.
خدای پاک ډېره ښه انګور درکړې ده. زوی دې ماشاءالله تکړه سړی دی. خدای پاک دې له بدو سترګو وساتي.
ژوندی اوسې خورې. وی چای خو مو سور شوی دی. ته صبر چې تازه یې کړم. سور چای خوند نه کوي.
دا دې وګورئ د ټولو خلطو اندازه یو شان ده. زه به درته څو دانې قیچي کړم خو ګنډلې تاسو خپله وکئ.
سمه ده سمه ده.
دا د له چای سره توره ګوړه بیل خوند لري. ها واخلئ چې بیا ګیله ونه کوي چې صدیقې زموږ قدر ونه کوي.
قیچي کې ډېر احتیاط وکئ چې ټوټې در نه ضایع نه شي. کله دې خط کش نه ګټه واخلئ لا به ښه شي. بیا کرار کرار پکې بلدی کوي او پوه شوئ.
هو پوه شولو. شکر دی چې تاسو په خیاطۍ پوهیږئ که نه نو موږ بل چا نه زده کړی وای.
رښتیا وایي دې دواړه تکړه خیاطانې دي.
ونجونو تاسو دا ووایئ چې د خلطو پیسې بیا څه کوئ.
مورې زه خو اول تاته عینکې اخلم ځکه چې تل د قرآن شریف په لوستلو کې مشکل لري او سترګې د سمې کار نه کوي.
ښه ده شي لورې عینکې په تا نه اخلم. هغه به د پلار راته واخلي. وعده یې راسره کړې ده.
مور دې در باندې ډېره ګرانه ده.
خود نو مور او پلار خو په هر چا ګرانې.
ملالۍ ته دې په پیسو څه شی اخلي؟
زه خو مې هسې ټولې پیسې مور ته ورکوم خو زړه مې دی چې په خپل اول معاش کې یوه جوړه ښایسته کالي ورته واخلم.
ښه پلانونه یې نیولي دي. بس خدای مو همداسې تکړه لره.
ونجونو متوجه اوسئ وګوره چې زه څه رقم ګنډم.
اوې ترورې ته ماشین څه نظر زر تاوئ. زه خو یې نشم تاوولی.
مورې لږ په کراره چې مونږ ګنډم نه زده کړو.
وی رښتیا وایي لورې هېڅ پام مې نه و. دادی اوسې په قرار تا و
دادی اوسې شو
زما خو هیڅ باور نه راځي چې د فرنګي مرکز د جوړېدو غونډې ته دې دومره ډېر کلیوال راټول شي وګوره ښځې نارینه ماشومان ځوانان ټول راغلي دي
رښتیا وایې ملک صاحب وایم کور دې لغلی ډاکچا زه خو منې کولی نه شو راځي به نو
نه نه ولې به منې کوو هم دومره ورته خوشحاله دي ځکه ټول راغلي دي
ځای پراخه دی د ښځو لپاره بیل ځای دی او د نارینه وو لپاره بیل ځای بیا خو ټول خپل دي پردي پکې نشته
ملک صاحب که چیرې نقل او شیریني کمه وي نو دستي به له دوکان نه راوغواړو که څنګه
نه نه دوکان ته اړتیا نشته زموږ کور کې به حتما وي
حاجي صاحب امید ته ووایه چې د ښځو عکسونه او فلمونه مه اخله نه ځکه تر ښه کار نه دی
ښه خبره ده زه به یې پوه کړم
ښه نو سمه ده داسې به وکړو چې په پیل کې به زه یو څو خبرې وکړم او بیا به هغه کس ته بلنه ورکړم چې د تاداو ډبره کړي
څوک یادوې ملک صاحب
بیا به یې په خپلو سترګو ووینئ چنار ګله هله خلک غلي کړه چې زه ورته یو څو خبرې وکړم هله نو
سمه ده ملک صاحب درنو خویندو او ورونو یوه شیبه غلي شئ چې ملک صاحب درته وینا کوي و ماشومانو کور مو له غلې ډاک شه له غلي شئ شاباسۍ لارم خلاصه کوي مشرانو ته آفرین
درنو خویندو او ورونو السلام علیکم ټولو ته ښه راغلاست وایم دا د ډېر خوشحالۍ ځای دی چې زمونږ او ساسو کلی کې یو فرنګي مرکز جوړیږي قدم مونږ تاسو ته بختور شه زه پوهیږم چې زمونږ کلیوال د دغه مرکز جوړېدو ته څومره خوشحاله دي نن مونږ د دغه مرکز د جوړېدو کار پیلو زه غواړم چې د دغه مرکز د تعداد اوله ډبره زمونږ یو ډېره درنه او قدرمنه خور کیږي زه د محترم مولوي صاحب عزیز الرحمن میرمنې اغلې مدینه بیبي ته بلنه ورکوم چې راشي او د تعداد لومړنۍ ډبره په خپل لاسونو کیږي بیبي مدینه خورې هله نو راشه
وی دا سه ناڅا په را باندې غوکه چې زه یې ورخطا کړم دا ته درځم
رازه خوره دا ځل به دا مهمه پرانیسته ساسو په لاسونو وشي خزم د ټولنې برخه ده مهمه برخه رازه بخې
و خلکو لار ورته خوشی کوي
خوره دغه وړه ډبره را واخله او په تاداو کې کیده
سمه ده ام داسې به وکم
زه وایم دغه ډبره بخې
ملک صاحب اجازه ده
ولې نه مهرباني وکړه خوره
یا الله ته پکې برکت واچوي دلته به ډبره کېږدم دادې مبارک مو شه
و نام خدا ډېر ډېر دې مبارک وي
مبارک
مبارک مبارک
ناله تکبیر
الله اکبر
بیبی مدینه خوره که څه ویل غواړې نو مهرباني وکړه
زه به نو څه ووایم ستاسو د کور ودانوي چې ما ته میا زمونږ د کلی میرمنو ته مو قدر ورکړه چې د تا دا ډبره مو زما په لاسونو کې خوده
اوس نو ګلالی جانې او ملالی جانې نه هیله کوم چې په ټولو ګډونوالو نقل او چاکلیټ ویشي چې خپلې خولې خوږی کی او پای کې به دعا وکړو چې د دې مرکز چارې ښې په مخ لاړې شي همدا ډول زمونږ یو ټپي دوست هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی ورته روغ صحت ورکړي
آمین
لږه لار راکړي چې وړ او تازه خبر را ورسېده
د څه شي خبر واله
د کوم ټپي دوست لپاره چې تاسو دعا کوله د هغه زوی پیدا شوه دی ټولو ته مبارک شه
اوه مبارک دی وی مبارک دی وی
نو وای دې مات خان له جهالت او سرتوري نه د خپل ځان په ګټه کار واخلم داسې سادهګان باید استعمال شي نور خلاصې هم د کار سړی نه دی اوس نو مولوی صاحب هم نشته چې مخه مې ورسي څه مې چې زړه غواړي هغه پې کوم راځه راځه د حجرې ور خلاص دی
السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم ستا د غوړ سلام ستړی ماشو همت خانه نازوانه اس درک دی نشته او د نو کار جوړ دی موږ څنګه څنګه
نه ملک صاحب زه خپل دوستان هیڅکله نه هیروم هو لږ شان مصروف شوایم دا خبره دې سمه ده
وایم اصیل سړی ته څه بچې یو پیاله چای درته واچوم چې ستړی شوی به
ته نه ملک صاحب نه 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 ته دې له ځایه مه خوځېږه زه خپل اچوم
ګوره دا د ګوره کابم در واخله د کامې خوندوره ګوره د درود شه والکه د پوخوانه لکشن داسې هوښیاره ته ښکاري په خدای
کېدی شي ملک صاحب اوس نو د وظیفې خاوند یم خامه خابو خیر شویم.
دا نو سمه ده. ښه دا وایه چې ژوند څنګه دی، گزاره دې ښه شوي ده که نه؟
په هر حال شکر دی ملک صاحب، زه یو اندازه معاش لرم او میرمنه مې لري، گزاره مو پر روانه ده.
ګوره ولکه، په هر شي هم قناعت ښه نه وي احمد خانه، ته چپراسي او ښځه دې ماموره. ه دا نو څه پدر کوي، تا دې وظیفې ته هم خوشحاله یې، خو هر شي په دې وظیفه.
بیا دې پیغور راکړه، زه هر څه بخلی شم خو پیغور نشم بخلی. د دې خبرې بدل به اتمان در نه اخلم.
څنګه له ځان سره بګنې وا، لکه زما خبره در باندې ښې ونه لګېدې؟
نه نه ملک صاحب، ستا خبرې خو له شاتو شکرو نه هم خوږې دي، په ما د مشرانو خبرې هېڅکله بدې نه لګېږي.
بیا نو سمه ده، کور دې ودان چې د مشرانو عزت کوې.
نو چې د ملک او مشر عزت ونه کړم، سترګې به مې ړندې شي. ملک صاحب، تاسو خو زما سر او سترګې یاستئ.
چې داسې ده نو ګوره، راشه او د نر سړي ملګرتیا وکړه. ته د پردنې په مینه خانه کې څه بلا غواړې؟ راشه ما سره ملګری شه، ما سره چې سم د ونازوم پوه شه که نه.
وله څه ووایه ملک صاحب، اوس خو مې هغې سره کار شروع کړی دی او مېرمنه مې هم راسره ځي راځي، خو بیا به م زه په دې عقله مشوره وکړم.
زه خو وایم چې هوښیار شوی خو هوښیار شوی، زه تا غوندې کسانو ته سخت ضرورت لرم احمد خانه.
درنو اوریدونکو، هیله ده چې ډرامه مو په غور سره اوریدلې وي. تاسو واوریدل چې ملالۍ او ګلالۍ په خپل کم عمر کې د خیاطۍ هنر زده کړ، چې پایله کې یې له رختونو څخه کڅوړې جوړې کړې او ښه بازار یې ورته پیدا کړ. ښکاره ده چې له دې سره به د دوی د کورنۍ اقتصاد خ او ژوند یې هوسا شي. وای پروت زمرینا ګرځنده ګیدړ خده، تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
چنارګل
ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وی، کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي، اوس زده مردار مڼه خوري. ته دې مانی ته وګوره.
وی دا خو پر احتیا چې ډیره ناولې ده شمسا، ملالۍ خوایی دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان انداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډراما دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډراما واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډراما زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وی او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تاندې څنګې خپرونه کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي؟ همدا ډول د خپرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خپرونې تر پایه راسره ووسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي، او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بعضی خلکی دی تنڈی والا زړه ډیر وړوکه زړه لري، خو ډیر غاټه غاټه باټي ولی هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله عام قومندان یم، عام منډی والا اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلسکار و خپله پوس وې له دروغو نه به دا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوس وې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې خپل فلسکاري منډی والا په سمه توګه کولای نه سو، نه پوهېږي اوس هم باټي وهي. دا بعض خلکی چې دی عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي، په هغه اندازه بندی نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېرې ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یې سویه جیګ وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تېر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوي شي، که زیان واسي دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه اینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده تم زیان ده او ټولنې تم زیان ده او دی بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټي وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز تر جوړ کړي دی موضوع نه اکثریت دغه پاغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کی دوی هغه جګه خبره ته طنز پسترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب غوندې تر جوړ کړي ریش خان په وحی د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوه دی لپاره هغه نورم تشویقی و یا ترختی په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقی.
انجینر متی الله احمد زی وای ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وخی چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده مان نظر.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایق ته تسلیمېدل دي هغه د ټولنې هم او فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څو یو هغه باید ومنو چې دغه يم په دغه لیول کې يم یا دغه موصاف تیرا کې دومره ولټیا لرم او دومره ولټیا نه لرم او همدا شان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټول خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي کله چې دوی ټول ته احترام وکاو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقابه غوندي هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څړ ول ځوانان د جالي شخصیت لخپلولو راګرځول کېده شي په همدې اړه مول ټولن پو عبدالرشید لودین سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. لودین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه کیزان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لاری چاری سنجي.
مننه. استاس په نظر کله چې یو ځوان جالي شخصیت خپلوي پایلې څه کیږي؟ یعنی دای بل اخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب تاسو څنګه چې پاول سوال کې واضح کې چې دغه کوم کریکټر چې هغه ځان تخپلي دا جالي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سیدی او هغه سیزان وخی. هغه ځان ته هغه خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سیزوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغه د کریکټر مینس کې وی، نو هغه رواني تکلیفونه هغه ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغه ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واځي، کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شر ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره اوتی مختلفی به د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي، یا دغه خوشنه سره منځکی اکثر لمده خوشانه راکی چې بدل ودنه یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو پیښی هم شوې دي چې روی بارانو ته یونجلې یا هلک ورخودلې، خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بل کس ور سره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نلی دلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه ورته خودلی وي، یا عکس ور وړی خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي، یا مقصد هغه معیوب وي، یا متاد وي، یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلې نه وي، یا ورته مقصد مور لیدلی وي، یا ورته فلار لیدلی وي، یا ورته خور لیدلی وي. نو هغه څه چې د زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تېر کړئ. که چیرې دا تجویز کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکو پلوشه وایي د راتلونکو ژوند مسایل باید په لومړی لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغه خواږوري کې کنه نو د کوژدن لپاره نو هغه ورسره نه دی کتلې، یوازې هغه مور کتلې ده یا پلار یا خور هغه کتلې. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه بعد دې خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کښېني د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم، نو باید دا مسله نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري وایس خبرې نه کي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وی ګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
زموږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ کوله خپله پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه یو لک اضافه ورکړه، نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګورې نجلۍ هلک، دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کېږي.
ارواپو ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي کې چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره یې لیدلي او یو بل یې خوښ شوي دي، د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې، که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دې ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پرې تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او دې شیانو سبب هم کېدای شي.
دینی عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو او مشرانو ته راجع کېږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یو نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انسوارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې وفي عینه شیء، د ده سترګې ښکلې نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه چې باید ښکلې نجلۍ وکړي، او دا یې جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه دې موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي چې موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسمل وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له خپلې پردي سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، له هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا هلک نجلۍ وګوري بس ستونزه په دې کې داسې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه یا مثلا د سکایپ له لارې نه د تصویر له لارې نه هغه ویني. هغه لارې هم شته خو لیکن داسې هم کېدلې سي دې شیانو ته بېخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا یو نجلۍ به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس بازارونو ته هم سره ځي نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاد په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه شي.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم ونه شي.
که څه هم حیا ښه کار ده، الحیا شعبة من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده، خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا په کار داسې حیا ونه شي. که کوم ځای کې سې حیا نه وي په کار موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول داسې زمینه مساعده ول سي یو هلک راسي د لور وویني یا خور وویني دا سوال ورته پیدا سي دا خو ولا د حیاتوب ده، دا نظر غلط ده، ځکه سې دا ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کېږي او په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدي او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وپېژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هودي وایي او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتګه مو علامل شه.
مشوی تر زمان مشوی عشق
ځوانان